دا سولې پاړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا وو چې د افغانستان پاړه د گاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه نن تقسیم نه دي په افغانستان کې د سیمې پاړه او په سیمه کې د افغانستان پاړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو مخه د دې ترڅنګ چې سولې و د ذهنیتونو اړول وو مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته ژوند نه مشته دام کول شي د افغانستان پاړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان پاکستان تاجکستان تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني. دوی سولې ته هیله مند دي. دوی اقتصادي پراختیا غواړي. دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسي حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړیدونکو پروګرامونو هرکلی کوي خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي. مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي پیپسي او ډوډۍ پرته یې هغه وخوړل سي او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دون عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی سو بس لکه یو عادت چې غوښتل سوي ډوډۍ وخورم نور لاړ سي. نتیجه به یې نه لرله. موږ په ولسونو ستونزه نه سره لرو. مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسۍ دي چې هغه موږ هم د هغې قرباني حکومتونه نظام هم د هغې قرباني دي. ځوان که چیرې رښتیا هم دا خلکو راغوښتي وای مثلا خلکو راغوښتي وای ځوانانو راغوښتي وای عادي ځوانانو د ایران څخه خلک راغوښتي وای یا د پاکستان سره راغوښتي وای چې وروره موږ خو د حکومت د پالیسۍ سره دلته سوځل کېږي ور جنګ دې موږ مو خراب کړلو. نو بیا داسې یو هڅه سوی وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای مظاهره کړي وای د ایران خلکو حالت کړي وای د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای چې وروره د غزمر درې وادون در مابین څه مشکلات دي دغه د خپل پالیسی نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو. بیا سی یو
دا پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکو دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي. نو ما ته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسی او اولوسونه یو بدلون غواړي نو دغه مخ ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتله. دا په دې خبره تاسو ولې نه کانې کیږي ولې پې نه پوهېږي. خدای دې وکړي چې دای په دې کانې شي حکومتونو په زړونو کې خیره ده. نو دای ته هماغه سوزونه بیا بیا خودلې کیږي کله چې دا ځوانان راشي په خپل سترګو وګوري د دې ځای حال ته لاړ شي دغه نو وای داسې دي دا خو زموږ خپل خلق دي. څنګه چې زموږ فکر کوو څنګه چې زموږ خبرې دي څنګه چې زموږ سوچ دی څنګه چې زموږ جامه ده څنګه چې زموږ خوراک دی څنګه چې زموږ دین دی هر شي کې چې ګوري هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي کانې شوی نی هغه به همدغه شانتې غلط فهمانو کی. نو دی کې د دوی په خپلو سترګو چې دا هر څه وویني نو دوی په دې کانې شي. دا تغییر چې راځي بدلون چې راځي دا داسې نه ده چې پتا ته به راغه او ته به درنه لاړه ته پې پوه شوې. دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار کنه نو سي کډیر وخت وروسته وسی. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنگ په تکلیف یې غره ولاړ شي نور دا ژغ وکړي په تظاهراتو باندې په خپل سیمه کې راپور د سپری بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنگ نور سړی جنگ نه غواړم او د دې مخالفت مشته یې څوک هم نه کوي. یو عملی کار وکړي مثلا سړک ته راوځه خیمه ووهه مظاهره وکړه. دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وځي. د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه هلته لاریون وکړه قسم کې خلک ذهنیت جوړ کړي ضرورت کنه نه سل کال وروسته خو دا خلک سول کې بل اخر خو بيقي نو چې کې مش به په دغه د دوی په تشدد کې څونه جدي فکر جنگ دي په دغه قبول اش کمال مش راوستلې.
دا چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
په دې ورستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ییزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره، اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه راپدې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوسه او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي، افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ست به لري او تبان لري او درلودلې ده.
ورسته پختنه ده چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي. هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په خارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره، د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده د هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تربیه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور ودان جناب سلطان صاحب، کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرو د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختی دی قصاینه، یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي. د زرنج د لارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ وایي ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده. خو زره جنایی پیخی کله نا کله کیږي غسر مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راخلا ورکړي ډیره شوې ده تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راخلا ورکړل نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایم چې له چابهار سره راخلا ورکړه په کومه ساته ده د نیمروز یا د زرنج لري؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکی د ایران سفیرمو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دته ډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته، هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده. د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوب ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امه د حزینې مصارف ډیر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر وروړه ده، ډیر وروړه ده، هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دل ترخام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار دلاري نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس دلاري او د چابهار دلاري په دغه لار راځي.
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لاري
خو د غلاري موږ معمولا تیګي لګو، تیګي لري زی د ځان پوستکی زی د ځان تازه میوزي، مثلا اندواني موږ سکل ډیر دي چابهار دلاري ولېګلې عربي مالکو ته نو د سی په خاصه غرد شمه ډول شنو ساخلم دي.
خغلی سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال موږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل دا موږ ته لوړ کړی دي. پروسه سکل هم 14 میلیارډ او موږ 12 میلیارډ او موږ ټول عملی نکړای شو، او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډ کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله د رادیو. او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی، مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل ده. دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه اوسانات د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کې په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې به ارزښه شول پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره به زیاته وو. اوس هم سره د جمهوریتو دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا ته مونږ خل بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعدوي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره، فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره، یعنې کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي، دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو. پټول تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایی پله پای ساته استفاده وکړو. بلې دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب ځمکه، ما جناب رئیس صاحب ته وویل چې مونږ 8000 جرب ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ده.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې د هغه لري خوست نوم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شار نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، د څښاک د اوبو ډېر جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغېړې له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خارته اوب رسو منظم د نلکې د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکواله مونږه به شه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وګه دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیخه چې وشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبوری کوم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسن استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزو هغه د ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وې چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیق او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو د پدیده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره،
زورواکي خو زنه پرېګدمه دنه مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی ترپرونه پورې د خلکو په روان او په نفس باندې لرل، ان شاء الله دنه ورسته نشي لرلې. زه ورسره خپل ماسبل لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قوام ده کنه، بلان دې ته مجال نشته. او فساد شته، د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده، پټولو هغه کې برخو کې کار پکو، د غلا، د فساد، د مخدره مواد او د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوي؟ څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستې دي؟
ما به خيار زو کړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي. او خوانزي
ولې
زه وایم څلور خوانزي د دې جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په هغه د وچکالو دي عمل هغه کلی خالی شوې دي، مکتب نشته. او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
وي. هغه کومه ساحه؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو، عسکري قواوې نه لرو.
ورسته پښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمروز سوبره رونق پیدا کی.
ډیره ښه ده، رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې
افاقی. تیرا مننه ولی صاحب، کور مدن.
سلام علیکم.
موسیقی زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم دش دش می چکاوا دهای سمارا غی آخر که می نصیب خون جیگر غی دش دش می چکاوا دهای سمارا غی آخر که می نصیب خون جیگر غی
عاشقی صف حسیرم